المحكم مثل اللي يجي ذكاء.
په خبر کې د ورځې دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بلګړه کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نیوز پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور درته ورو خبرونه له مجید بابر هم.
مشال خبرونو سرټکی د خبر په خنخوا د پولیسو مشر د پیښور صدر په غربي پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معاملات د تاڼې ټوله عمله معطل کړې. د خبر په خنخوا د قبایلي د لوزنې سیاسي مشرانو پارلماني استازو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې بیا د لو کې د ځمکو په سر راپورته شوې لانجې هواري کړي. او د اروپایي هیواد نیدرلینډ په صحت د موزر اثراتو له امله استرازینیکا واکسین د روانې میاشتې تر یو کم دېرشمې لګول چټولي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د پیښور صدر په غربي پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معاملې د تاڼې ټول عمله معطل کړې ده. د پولیسو په وینا 13 کلن شازی پیښور صدر کې یو دکاندار سره تکرار وروسته په هغه وسله راوسته. پولیس وایي چې د دکاندارانو لخوا په شازی د تشدد وروسته پولیسو ته حواله کړل شو او پلار ته یې پولیس اطلاع ورکړه. ولې د پلار د راتلو وړاندې شازی د حواله دننه په یو رسۍ ځان مړ کړ. خو د مړ شوي هلک شازی پلار وایي چې زوی یې 14 کلن وو، د هوم جماعت زده کوونکی وو. د په خبره زوی پرون شاوخوا دوه بجې د کور نه د خپل امتحان لپاره د تصویرونو ویشتو په غرض د کوره وتی وو. د پولیسو د اطلاع نه پس غربۍ تاڼه کې د درو ګنټو انتظار وروسته پولیس دوی ته وویل چې زوی دی په حوالات کې خودکشي کړې ده. د تور لګوي چې زوی د پولیسو د تشدد له امله مړ شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، ګورنر شاه فرمان او د اطلاعات وزیر کامران منګش دا پیښه غندلې او د عدالتي پلټنو امر یې کړی دی. د پښتون غورونی غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له مانتری سره نږدې یو شمېر کسانو یې پر ګاډي برید کړی او کاڼي یې ور باندې وورول. نوموړي د مارچ پر 14 مشال ریډیو ته ویل دا پیښه د مارچ 14 او 14 نیمه شپه هغه مهال لا مخې ته شوې چې د غورزنګ له یو شمېر غړو د پخواني سېنټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې له غونډې وروسته واپس روان ول چې د مانسری له ټول پلادې سره نږدې ځینو کسانو پر سړک خنډونه ودرول او پر دوی یې کاڼي وورول چې پکې د ځینې ملګري ټپیان شول. منظور پښتین داوا وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې ورسره د پاوز د نېشنل لاجستیک سیل کارکونکي ول. خو د مانسری د پولیسو مشر آصف بادر پر مخام مشالې رو سره په خبرو کې دا تور ناسم وبللو او ویل هغه کسان د ټول پلازې او ال ان سي کارکونکي نه ول، بلکې تحریک انقلاب نومې یوې ډلې په سړک احتجاج کوو. د خیبر پختونخوا د قبایلي دلو د سیاسي مشرانو پارلماني استازو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یادو دلو کې د ځمکو په سر راپورته شوې لانجې هواري کړي. د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدونه پس په قبایلي دلو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجو د دغې ستونزې د ممکنه هوارۍ په موضوع پرون د مارچ پر 13 په پیښور پریس کلب کې یو سیمینار وشو چې په کې ګډونوالو حکومت ته یو شمېر تجویزونه په ورکولو سره غږ پرې وکړو چې د ځمکو د لانجې د زر تر هواري کړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران ګشتیرونه په خبرو کې یو خبري غونډه ته ویلي وو. نو صرف صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل نظام قبایلي د غزلو ته غزولې، بلکې په یادو ځلو کې به لکه د بندوبستي ځلو په څیر ټول قوانین هم ډیر ژر په مرحله واره توګه عملي کوي چې ورسره به د خلکو حقونه خوندي شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته نوموړي ځان په 400 کې په خپل کور کې قرنطین کړی دی. د نوموړي زوی د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په ټویټر لیکلی پلار یې پر کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوی او خوروختي وضعیت ښه دی او تر اوسه په کور کې درملنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا درېیمې څپې زور اخیستی دی چې ورسره چارواکو اسلام آباد، راولپنډی، لاهور او پېښور په ګډون د هیواد یو شمېر ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولی دی. د پاکستان مرکزي حکومت چې د فبرورۍ په 13 د کومو بندیزونو نرمولو اعلان کړی و هغه یې هم بیرته اخیستی دی. اورسته خبر دا چې اروپایي هیواد نیدرلند په صحت د موزر اثرات له امله استرازینیکا واکسین دروانه میاشتې تر یو کم دیرشم یو لسته لګول سندولې دي. خو استرازینیکا وایي چې داسې هیڅ شواهد شتون نه لري چې واکسین د وینې د غوټه کېدو سبب شوی وي. د هالند حکومت دا پریکړه د مارچ پر 16مه په ډنمارک او ناروې کې د احتمالي تاثیراتو د راپورونو پر اساس کړې ده. د ناروې د صحت وزارت چارواکو د مارچ پر 16مه ویلي د صحت عملي هغه درې کارکوونکي په روغتون کې د وینې بهېدو او غوټه کېدو له امله تر درملنې لاندې دي چې دې وروستو کې دغه واکسین ترلاسه کړی وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی. د مشال له خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابا را اوریدل. اوس راځو یو رپورټ ته. پرون د مارچ پر 14مه د پیښور په غربای تانه کې د ووم جماعت د وزده کوونکی شازیب له مبینه خودکشی وروسته د دې تانې ټول عمله معطل شوې ده او د صوبې اعلی وزیر دغه پیښې د پلټنو امر کړی دی. د مړ شوي ماشوم پلار ویلي چې زوی د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی چې هغوی ورته د خودکشی نوم ورکړی دی. د تانې مخې ته خلکو احتجاج هم کړی دی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا پولیسو په وینا اتلس کلن شازیب پیښور صدر کې یو دکاندار سره د چیړ ورستو په دکاندارانو وسله راوکله چې دکاندارانو د وهلو ټکولو ورستو پولیس ته اطلاع ورکړه او پولیسو شازیب ونیول او پلار ته ول سمدستي اطلاع هم ورکړه. ولې د پلار راتلو وړاندې شازیب د حواله دننه په ورسه ځان مړ کړو. ولې د ورسکروټ اوسیدونکو خیال اکبر وایي چې د 24 کلن وو او پرون خوښه 2 بجې په موټر سایکل د کور وته وو چې د سکول امتحان لپاره تصویر نو باسم. د شازی پلار په پولیسو تور لګوي چې زوی ورله په تشدد وجلې دي او د دې په ضد دي کاروي وکړي شي. د پیښې ورستو د غربې تڼې لخوا د حوالات یو سی سی ټی وی ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خوره ده چې پکې په مبینه توګه لیدل کیږي چې شازیب ځان د حواله دننه پپړی تیزندې کوي. شازیب نن په ملازو کې خورته وسپارل شو. رد په جنازه کې د پولیسو چارواکو نه علاوه ګډ شمیر سیاسي او د ګیر چپیر سیمو خلکو ګډون وکړو. د پیښور د پولیسو مشر عباس احسن په خبرې غونډه کې په دې باب لویل چې د شازیب په وجنه ډیر سخت خمجن دي. د تانې مشر اس اچ او دوست محمد پر ضد مقدمه درج کړې شوې ده او عدالت کې د پلټنو درخواست هم کړې ده. وړمبی کې مونږ د شازیب د کورنۍ په شکایت ایف آئی آر درج کړی دی. د تانې ټوله عمله مو معطل کړی ده او چې کوم زیمور افسران دي د تانې هغه مو گرفتار کړی دي. انور پدې مونږ عدالتي پلټنو درخواست هم کړی دی او سشن جج صاحب سره زما خبرې شوې دي چې پدې اړه یو آزادانه عدالتي انکوائری هم وشي او مونږ د تاڼو ټولو ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې هم دې غرض لپاره لګولې دي او د هغې د عملې هم غفلت پدې کې خامخا دی. پخوتا د ماشومانو د خېګړې او د حقونو لپاره خیبر پښتونخوا کې کارکونکو عمران ټکر وایي چې د دې ماشوم په عام حوالات کې بندول هم خپل د قانون خلاف ورزي ده.
د یو معمولی نویت په کیس کې کم عمره ماشوم چې دی نو دا گرفتاری چې ده نو دا یو سوالیه نشان دی. د ماشوم چې کم عمر دی که اف آئی آر درج شوی دا هغه چې کم حقیقي عمر دی د ریکارډ مطابق دا هغه په اف آئی آر کې درج شوی او که نه درج شوی. که فرض کا دی کم عمر نو بیا ولې د قانون خلاف دے پا حوالات کے اچھوڑے شیو کہ پدبا نے سقسما ذہنی یا جسمانی تشدد شوے دے نو دا ہم دا قانون خلاف ورزی دا. قانون دا وئی چی دا سے معاشمان چی پا جرمون کے ککڑ ہوئی تا پا حوالات کے نا چھے بلکہ پا ابزرویشن ہوم کے بیچے.
وزیر اعلی محمود خان آئی جی خیبر پختنخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی تا دا رپورٹ ورکولو او زر ترزر دا پلٹنو امر کرے دے. دا دوان را چی سورا جرولان دے ہم پی اخور دا لزاک روڈ باندے دا پولیس لخوا دا بنو سر تعلق لرون کی یو بل دا کون کی ہم پا ڈز و جلشے وو او ڈز کون کی دوان پولیس اہلکاران دا وقت گرفتار شوی دی او پلٹنے ترے روانے دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آئی جی پی ثناء الله عباسی نه علاوه د صوبایي حکومت ویان کامران منګش او د صوبایي اسمبلی ډیپټی سپیکر محمود جان هم غمجنې کورنۍ له ورغلې دي او هغوی سره د انصاف ورکولو ژمنې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په
مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري. اوریدونکو، د پاکستان حکومت ویلي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو چارې تر ډیره بشپړې کړې دي. مشال رادیو پر همدې موضوع دوه ځانګړي رپورټونه جوړ کړي دي. دا چې په دغه رپورټونو کې څه دي او تاسو کله اورېدای شئ، له پامیر ساحله اورو.
د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر کوله د اغزن تار لګولو چارې شاوخوا 90% مکمل کړي دي. خو پر ډیورنډ کرښه باړ د خلکو پر اقتصاد، ټولنیز او کلتوري ژوند څه اغېز کړی؟
خلک ته ژوند په دما ورسېده چې کوم خلک ولته مزکه لرلې، ولته کورونه لرل.
زمونږ خپلوان دي، زمونږ ځمکېم دي، زمونږ مرګریم دي، زمونږ هر څه دي هغه طرف ته.
پاکستانیان یو کډون هم د پاکستان دي، د دواړه خوا یو قوم یو وزیر یو.
د ډیورنډ پر کرښه د کټارو د اثراتو په اړه د مشال راډیو دوه ځانګړي رپورټونه د مارچ پر 14 او 15 د غرمې 12 بجو او د مازیګر 15 بجو په خبري ساعتونو کې خپرېږي.
د مارچ پر 14 یعنی پرون په پیښور پریس کلب کې د فاټا په خیبر پختونخوا تر وګړېدو وروسته په قبایلي ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو د لانجو تر شا د لاملونو او د هغو د حل پر لارو چارو د خبرو لپاره یو سیمینار جوړ شو. په غونډه کې د قبایلي ضلعو مخبرو، سیاسي مشرانو، د پارلمان غړو، وکیلانو او ریټایرډ سیول افسرانو ګډون وکړ. دوی د یادې ستونزې د حل په موخه یو شمیر وړاندیزونه مخې ته راوړل او پر حکومت یې غږ وکړل چې تر هر څه د مخه باید په قبایلي سیمو کې مورچو ته ختلي کسان کوس کړي او د قومي جګړو مخه ونیسي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې له ځمکو سره اړوند مسلو د حل لپاره سالیسي کمیټې جوړې کړې دي او د هغو پرېکړو ته قانوني حیثیت هم ورکړی دی. نو خلک کولی شي چې په دغه کمیټو کې هم خپلې لانجې هوارې کړي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
په دې سیمینار کې د تفصیلی بحث نه پس یو شمیر وړاندیزونه را مخې ته شول. د دغه سیمینار کوربا د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په کار د 15 ایني بدلون نه پس د قبایلي ضلعو اصلاحاتي مسوده زر عملي کړل شي، د ځمکو ریکارډ د جوړ کړل شي او عدالتونه دي د پولیټیکل انتظامی د وخت زړې فیصله شوي مقدمه نه اخلي.
پچې کوم ریفارمز پکې جو پغه باندې هم دغه وشو چې مثال هغه اوس پر امپلیمنت نه جو د لینڈ سیټلمنت لپاره اوس پر هیڅ قسم ما بندوبست نه شو د حکومت طرف نه چې لینڈ سیټلمنت وشو. نو دې ته پرم یو وخت نه دا وشو چې مثال یو کمیشن دې جوړ شي چې لینڈ سیټلمنت وکي او چې کوم زړې فیصله الډي شوې دي په کار نه د شه عدالتونه هغه فیصله ور واخلي چې دکې دې تر با نوې نوې شخړې عدالتونه تمه سره راځي او چې کوم زړې حل شوې شخړې دا هغه واپس راځي. دویم خبره وسره وسره دا موږ شو چې مثال سیاسي بیداری په کار ده چې حکومت طرف نه غفلت کیږي یا حکومت مونږ په ډیرو کیسو کې داسې غنو چې هغه خپل په دې مسلو کې شریک دي. د انګریز د وخت نه والا اوس پرې په یو رنگ په بل رنگ اغي په دې مسلو کې شریک پاتې شوی دي چې د کومونه په خپل کې یو پر سر وجنګي او دې په پاسانه باندې بر حکومت کوي. پولیس هغه واک او اختیار ور کړیږي نه چې مثال کم په کار دي، خو مطلب دا ده چې مثال لږی کیپاسټی بلډینګ ضرورت ته پغه باندې بیا ریسپانسیبلټی مرزي او هغه بیا غنه په خپل کردار منا کوي.
په دې سیمینار کې شریک د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر لطیف اپریدی وویل چې دا وړاندیز پکې په کثرت سره رامخته شو چې حکومت د لینډ سیټلمنت آرډیننس لاندې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو تعین یقیني کړي او دا د فاټا ریفارمز کمیټې د چیرمین سرتاج عزیز په سفارشاتو کې هم شامل وو.
نو غټ تجویز خدا شو چې څنګه د سرتاج عزیز په سفارشاتو کې سفارش شو دی چې دلته دی بندوبست شي. بندوبست زمکو مالکان او بلاغی قسم چې څنګ دی آباد دی بنجری دی د چا دی شاملات مکه د چا دا لختي شه دی شګه صدا غر د چا دی دا ټول تفصیل پاره کړی. نو مونږ مطالبه دا وکړه چې فورا د حکومت دغه بندوبست شروع کی هغه د حکومت خپل خلق دې لپاره جوړ هر ضلع ته بځي اب پیمائش کوي او دغه حساب کتاب جوړ عدالتونو له چې د ځمکې معلومات نه وي چې د ځمکه د چا ده او د ځمکه څنګه ده نو هغوی به څه فیصله کوي دا ځمکې د بندوبست دې لپاره ضروري دی چې مالک معلوم شي قبضہ معلوم شی رواج معلوم شی دا ټول خبر پاره شی لازم دی
د جنوبی وزیرستان یو سیاسی فعال ایاز وزیر وویل چې هلتا په قبایلی ضلعو کې سره خلق مورچه ځن شوی او د خلکو ورځنی ژوند باندې ډیر اثر کړای
خلق مورچه ځن شوی دی غټه وسله استعمالی جا حکومت بالکل خاموش تای بالکل د دمتونی کوم او د ذلیل خلکوم ترمنځ مرګ زوبل روزانه په بنیاد باندې کې زخمیون کېږي نو مقصد دا چې حکومت بالکل خاموش دی خو د میژ مطالبه د ڈی سی د اے سی د ڈی پی او نه نه د میژ د فوج نه د ایف سی نه مطالبه دو چې دا فورا د مسله حل کی د دې په لوس کې دو سیول تنظیم سره هیڅ اختیار نشته ډیر زیاته خطر دو دی و طرفه تقریبا 3-4000 مسله دي د بل طرف نه دی او دغه څه په زرګونه خلک ولته په خیمه کې ورته پنډی چې د میژ تعلیم ډیسټرب دی د میژ بازور ډیسټرب دی د میژ تجارت د میر مارشت تبا کیږي د میر وړ کم نسل د تعلیم نه د ټپک طرف ته درمی په چار دا وا چې میر د کلام په ځوی باندې ټپک نه کی ور د ټپک په ځوی کلام ور کی
ته صوبائی سملې غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند ویل چې مونږ دا وړاندیز ورکړ چې د زمکو د لانجو د حواري لپاره دی د یو سیشن جج په مشرۍ کې ځانګړي جرګه یا کمیټي جوړ شي چې دا ټول لانجې یا شخړې حواري کړي
تجاویز هم ورکړل چې کدا سي جرګه جوړیږي د ډیسپیوټ د ختمولو لپاره نو یو خوده د زمکو ډیسپیوټ جرګه دی د سیشن جج لاندې جوړ شي چې هغه د ډی سی یا د انتظامیه سره نه چې هغه آزاد وي او هغه باندې د نورو ادارو هم به پریشر نیز کچ هغه بججی او دویم خبره دار چی منګه یو داتو جز ورکو چی دا سیاسی اتحاد په شکل منګه پټوله قبایلی سیمه کې بیا یو ځل لکه څنګه چې د مرجه پاره کړو یو غټ سیاسی اتحاد دی جوړ او ټول ګوندونه مشران دی راو غوړو او هغه ته دا خبره په ګوته کوچ دی مسالو حل منته زه آسان شي
د خیبر پختونخوا حکومت ویل چې دوی په قبایلی زلو کې د الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن په نوم د سالسانو جرګې معرفي کړي او ته قانوني حیثیت ورکړی کوم فریقین عدالت ته لانجه نه وړي او په خپل خوخه د جرګې لاره هوارول غواړي نو د فورم ته هم تلی شي او دینه قبایلی ولس د ځمکو د لانجو د هواري لپاره استفاده کولی شي دوی ویلي چې په قبایلی ضلعو کې بعد د بندوبستي ضلعو په څیر ټول قوانین په مرحله واره توګه عملي کړي او د ولس حقونه به ورسره خوندي شي فرهاد شینواری مشال ریڈیو پہ خبر
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
پاکستان او هند ته د کرکټ لوبا له برتانیوي هند په میراث کې پاتې شوې ده لاغره ایسې چې د دواړو هیوادونو خپلواکي ګټلې په وګړو کې له کرکټ سره مینا ورستر بلې سیوا شوې په تیره د هند او پاکستان ترمنځ میچونه دوی په ډېر شوق ګوري خو په 2008 زیږدیز کال کې پر ممبای له ترهګربیدونو وروسته که څه هم دواړه لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي خو په خپل منځي کچ یا د دواړو هیوادونو لیگ لوبو ته نه غوښتل کیږي پر کرکټ د پاکستان او هند اړیکو د اغیزو په اړه د اسرا عالم مومند دا رپورټ ورو
د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان جاوید مهداد وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ خراب اړیکو کرکټ ته سخت تاوان رسولی دی میاداد په 1 مارچ مشال ریډیو ته وویل په کار ده چې کرکټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاست ښکار نشي
باید سپورٹس وی او د دې ګټه یوازې پاکستان ته نه بلکې دواړو هیوادونو ته ده موږ به چې کله هندوستان ته تللو نو هند ته به مالی او نورې ګټې ملاوې دي، ځکه چې د میچ لپاره به دومره ډېر نندارچیان راتلل چې چاته به ټکټونه هم نه رسېدل. بله له دې سره به د دواړو هیوادونو کرکټ ته وده رسېده. د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې به ورسره ښه کېدې، ځکه چې هندۍ وګړو به زموږ پاکستاني کرکټرانو سره ډېره مینه کوله. د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې کرکټ وشي، نو باید چې هیڅکله سپورټس د سیاست تر اغېز لاندې را نه شي.
بالکل ہونی چاہیے، اور کبھی بھی پالیٹکس جو ہے نا وہ آنی نہیں چاہیے نا.
کچھ ہم دا ہندوستان کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی خپلو کرکٹ لوبغاڑو ته اجازه نه ورکوي چې په پی سی ایل، بی بی ایل یا نورو بهرنیو شلوریزه فرانچایز لیګونو کې برخه واخلي، خو انډین پریمیر لیګ یا آئی پی ایل چې په 2008 کال کې شروع شوه، له تیرو څو کلونو راهیسې پکې له پاکستان پرته د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. د شعیب اختر او شاهد افریدی په ګډون یو شمېر پاکستانی لوبغاړو د 2008 کال په آی پی ایل میچونو کې برخه اخیستې وه. خو دغه کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې تر ترهګریز برید وروسته د هندوستان کرکټ بورډ د 2009 کال آی پی ایل ته پاکستانی لوبغاړي روانه بلل. دا برید چې د امریکایانو په ګډون څه باندې 160 کسان پکې وژل شوي وو، هند یې تور په پاکستان لګوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. تر ممبئی برید وروسته د پاکستان او هند ملي لوبډلو ترمنځ بشپړه دوړخیزه سیریز هم نه ده شوې، او یوازې په 2012 کال کې پاکستاني لوبډلې د هند مختصره دوره کړې وه، او هلته یې د دې هیواد خلاف دوه یو ورځني او دوه شلوریزه میچونه کړي وو. د ډیلی کرکټ اسوسیشن ڈی ڈی سی اے یو پخوانی مشر چارواکی پردیپ اگروال په 9 مارچ مشال ډیو ته ویل چې له تیرو 8 کلونو راهیسې د نوی ډیلی او پېښور کرکټ لوبډلو ترمنځ هم میچونه نه دي شوي.
د ډیلی په کچا زموږ له پېښور سره قرارداد شوی و. یو کال به زموږ د ډیلی کرکټ لوبډله د پاکستان پېښور ته تله، او هلته به مو میچونه کول، او په بل کال کې به بیا د پېښور کرکټ لوبډله دلته ډیلی ته راتله. موږ به ترې ډېر خوند اخیسته، او له دې سره به د دواړو هیوادونو ولسونو ترمنځ مینه او ورورولي زیاتېده. خو دا هر څه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو ښکار شول. د خیبر پختونخوا گورنر به موږ ته په پېښور کې د کرکټ کولو بلنه راکوله، نو دا ډېره ښه خبره وه.
اگروال وایي چې د نوی ډیلی او پېښور لوبډلې په خپلو کې سره میچونه کول غواړي، خو د دوی لوبغاړو ته د پاکستان لخوا ویزې نه ورکول کیږي. د فبروري په 28 په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې بیا د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی مشر احسان مانی وویل چې ملي لوبډله یې سږ کال په اکتوبر میاشت کې په هندوستان کې شروع کېدونکي شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ کې د ګډون لپاره تلل غواړي، خو باید لومبه دا خبره یقیني کړل شي چې د هند لخوا به دوی ته هغه عمره ویزې ورکړل کیږي څومره چې دوی ته پکار دي.
موږ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته ویلي چې موږ ته دې په لیکلي بڼه د دې پخلی وکړل شي چې زموږ لوبغاړو د لوبډلې نورې عملې نندارچیانو او خبریالانو ته به د هندوستان ویزې ملاوېږي. آی سی سی موږ ته ویلي دي چې په مارچ میاشت کې به هغوی موږ ته د دې پخلی وکړي.
د هندوستان خبری اجانس این آئی وای چې د هندوستان کرکټ بورډ یو چارواکي ورته ویلي چې د احسان مانی یادو خبرو حیرانه کړي دي. که څه هم اجانس د چارواکي نوم نه دی یاد کړی، خو د مارچ په لومبۍ نیټه یې د لوموړي له خولې لیکلي چې دا د مانی خپله خوښه ده چې له دې یوه سیاسي مسله جوړوي، خو حکومت یې له وړاندې دا خبره واضحه کړې چې دوی به هیڅکله داسې ونه کړي چې یو لوبغاړي ته به د هغه د ملک له وجې ویزه ورنه کړي. د پاکستان پخوانی کرکټر جاوید میاداد او د ډیلی کرکټ اسوسیشن مشر پردیپ اګروال وایي چې تر څو د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې سمې شوې نه وي، نو تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ او نورې لوبې په بشپړه توګه نشي بحالېدی. دوی له وضاحت ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې نه غواړي د غاړې کې بحال شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوه او د پاکستان پخوانی د اطلاعاتو افاقي وزیر مشاهد حسین سید بیا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمول لپاره د حکومتونو په کچه هلې ځلې او ټریک ټو سفارتکاري له لسیزو راهیسې را روانه ده. د په خبره په ټریک ټو سفارتکاري کې د دواړو هیوادونو غیر سرکاري کسان، خبریالان، مدني فعالان، کاروباریان او نور کسان د خبرو د لارې هڅه کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې سمې کړي، خو چې کله هم دا خبرې کامیابېدو ته نږدې شوي، نو ضرور څه نه څه بده پېښه رامنځته شوي او دغه کوششونه یې ناکامه کړي دي.
نواز شریف صاحب کے دور میں تو کافی بات آگے بڑھی تھی. خاص طور
زما پخیال دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وخت کی خبر ډیر مخ کې تللی و، نه یوازې په ټریکټو کې بلکې د حکومتونو په کچ هم. په 1990 کال کې د نواز شریف او د هند د ها وخت وزیر اعظم اندر کمار ګجرال ترمنځ ملاقات کې ډیر پرمختګ شوی وو. دا ملاقات چې ما پکې د اطلاعاتو وزیر په حیث ګډون کړی و، پکې د کشمیر د مسلې او ترهګرۍ مخنیوي په شمول اتو نکاتو باندې د هر اړخیزه خبرو پر پیلولو اتفاق شوی و. خو د ګجرال صاحب حکومت ختم سو، اټل بهاري واجپایي صاحب راغلی او هغه هم له پاکستان سره د کشمیر په ګډون ټول مسلې د خبرو للارې هوارول غوښتل او په عین حال کې ټریکټو مذاکرات هم روان و. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې د کارګل پوځي جګړې له کبله دا معامله مخې ته لانړ.
مشاهد حسین سید په 9 مارچ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه اکثرا د هندي پوځ د سخت رویې له وجې رامنځته شوې. خو په نوې ډیلی کې د هند خبریال مودی دوبه بیا وایي د دواړو هیوادونو اکثره جنگونه د کشمیر پر سر شوي دي. دوبه په 9 مارچ مشالې دوته ویل چې پاکستان د کشمیر مسله هوارول غواړي، نو هند بیا له پاکستان غواړي چې خپل ځمکه د دوی خلاف استعمالې دوته پرېنږدي. نوموړي زیاته کړه باید دواړه هیوادونه لومبیا په هغو مسلو خبرې پیل کړي چې حل کېدای شي.
د پولو په ستونزو دي خبرې وکړي، یعنی د دواړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ تګ راتګ دي اسانه کړي، په تجارت او کاروبار دي خبرې وکړي او د هغه کلتور پر سر دي خبرې وکړي چې د لسیزو په موده کې موږ له یو بل سره شریک کړي دي. زه اوس هم پر دې عقیده لرم که چیرې د پاکستان او هندوستان مشران، لوبغاړي، هنرمندان، ټولنو مشران او اولسونو په خپلو کې سره خبرو ته کښېني، نو هیڅ قسمه پوځي اسټبلیشمنت د دوی مخه نشي نیولای. زما په خیال او لسونو ترمنځ خبرې به آخر کار کامیاب کیږي.
دوبه زیاته کړه دا ډیره ښه موقع ده چې سږ کال په هند کې شروع کیدونکي شلوریز نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان کرکټ لوبډله ګډون وکړي او حمله دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزه کرکټ او امن بحالېدل پیل شي. موږ په وار وار هڅه وکړه چې پر یاد موضوع د پاکستان او هند بارنو او دفاعي چارو وزیرانو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. همدارز د هند پخوانیو لوبغاړو لکه کپیل دیو، روی شاستری، محمد اظہر الدین او نورو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو ته هم موږ فون وکړ، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. البته د پخوانی کرکټر ویرندر سهواګ منیجر فون پورته کړ، خو زیاته کړه چې هغه له رسنیو سره خبرې نشي کولی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پېښور کې د ورځې دونیمه بجې شوې دی اوریدونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
د خیبر پختونخوا د پولیس مشر د پیښور صدر په غربي پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معاملہ د تانې ټوله عمله معطل کړی دا د پولیسو په وینا تل سکلن شاذې په خبر صدر کې دکاندار سره تکرار وشو په هغه وسله راوکا پولیس وایي چې دکاندار له فاش شاذې باندې تشدد وروسته پولیسو ته حواله کړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر محمد پښتون وایي چې د خیبر پښتونخوا له مانسري سره نږدې یو شمېر کسانو پر ګاډي برید کړی او کاڼي ورباندې وورول. نوموړي د مارچ په 14مه مشال لیډو ته وویل چې دوی د مانسري نه را روان وو چې په لاره کې پرې خلکو کاڼي وورول خو پولیس دغه تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ډلو د سیاسي مشرانو پارلماني استازو وکیلانو د حکومت غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې دي د ځمکو په سر راپورته شوې لاندې هوارې کړي. د پخوانی پاټه په خیبر پښتونخوا کې ورګړې دوه نفس په قبایلي ډلو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجو د دغې ستونزې د ممکنه هوارې په موضوع پرون په پېښور په شلب کې یو سیمینار ته خبر وشو. د عوامي نشنو ګوند مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته نوموړي ځان په 50 کې خپل کور کې قرنطین کړی دی. د نوموړي زوی د عوامي نشنو ګوند د خیبر هلند حکومت دا پریکړه د مارچ پر 14مه په ډنمارک او ناروې کې د احتمالي تاسیساتو درافونو پر اساس کړی دا. د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د پوځي کودتا پر ضد د مظاهره کوونکو وژنه په کلکه غندلې ده. پرون د مارچ پر 14مه په برما کې د مظاهرو دوران د امنیتي ضبطو لخوا 18 کسان ووژل شول. کریستین شنبرګن په خپل یو بیان کې له نړیوالې ټولنې د برما خلکو د هغوی د جمهوري هیلو سره د یووالي ښودلو غوښتنه کړې ده.
مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل اوس اوریدونکو هونیس پروگرام قانوني لارې درته اورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیز خبرونه اوریز بوریوال کاکړ مو د قربا په سر کله کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین په رڼا کې د ازادۍ څه معنا ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای شي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتنې حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پښتنو د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پوه ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډیره پراخه معنا او تشریح کیدای سي. خدای د فردی ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي،
دا هغه ازادۍ ده چې یو کس د یو ځین خپل ځای تدلی شي، یو کس یو خپل کار تدلی شي، روزګار تدلی شي، په هغه معنی د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندی نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادۍ چې کومه ده، دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماورا داغی ازادی به نه سلب کېدای شي، مطلب دا داغی گرفتاری به نشي کېدلی، داغی حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چرته تلو باندې به پابندي نه، هغه چرته روزګار کولو باندې به پابندي نه.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلي دي او د دې په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د آزادۍ خبره هم شوې ده. مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی که نه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده، او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې هم راغلي دي چې په دې آزادۍ کې د فکر او د عمل آزادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځې په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټولې په دې کې رالې.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمینه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنا لري. مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فیسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل آزادیانې چې دی دی ته خپله حقیقي جامه ور وغوندي، د خپل آزادیانو نه خوند واخلي چې څومره آزادیانې دي په دې کې به مرسته ورسره کوي، په لاره کې به خنډ نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخی د آزادی مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار آزادی هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د آزادی بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي آزادی او په خصوصي توګه باندې چې کم د بشري حقوقو باب دی پدې کې بار بار د آزادی ذکر شوی دی. دا آزادی بنیادی مقصد دی لکه د تحریر او د تقریر آزادی، لکه مثال یو کس صحیح دی هغه په ذهن کې دا خبره شور د ښکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکړي په د باندې څه قانوني قدغه نشته، قانون یې نه منع کوي. یو خبره بده ورته ښکاری هغه په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونجي کې هم کولای شي، په یو ګوټ کې روڑ باندې هم کولای شي، خلکو په مخ کې هم کولای شي، جلسه هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی په صفه ټکو کې تنقید کولای شي، دی دغې پر ضد لیکل هم کولای شي. دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستي ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمی الله څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولی یا نظربند کولای سي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به مونږ خبر وکړو په نیولو باندې، نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروري خبره چې کومه ده، ریاست چې یو کس گرفتاری نو د گرفتاری هغه وجه چې کومه یې بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی، چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا د هغه جرم په څه لحاظ سره حصه جوړېږي یا جوړه شوې ده دا کس. نو د آزادۍ د سلب کولو لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادي چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازي جرم ویلی شي. هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کوم وي هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتارولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د آئین له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمی الله زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندی کې چې کوم د ریاست ته په دې حواله سره څنګه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق بورد وایو، یا ریاست چې کوم د قانوني صلاحیت لري هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي، یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملات دي د ریاست په هغو کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې به نه وي، یا د هغې نه علاوه د امن و امان داسې یو مسله پیدا کېدی شي چې د دې کس بهر راوتل چې کوم هغه د امن او امان لپاره خطر جوړېدی شي. نو په دې وخت کې بیر ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي، هغه په کور باندې هم بېشکه کولی شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پوښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت پتوګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي، نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونیسي، نو هغه خود معلومه شي کس ته چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونیو، او کنه داسې چې کس ته پته هم نه وي چې دا اوس پولیس ولې راغلی دي، نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آئی آر ور وړي چې په دې ایف آئی آر کې مونږ ته پکاري، او یا که ایف آئی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي، او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي دا وارنټ، په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف، نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی، خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته، خلک نیسي پولیسي زوري تنګي نه، خو خلکو ته صحیح پته شته د قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي، خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتار کوي. کنه قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دی دا باید اخرنی آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي، خو چې کله بيخي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده.
ایډوکیټ سمي اولاد یاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکو ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکو کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان آئین دې دا دی چې دا بالکل لیکل شوی دی چې کله مې یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه دا غي هغه کې استطاعت مطلب صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي، هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتار کړي، نو دا غي مکمل د ذمہواری ده چې هغه گرفتاری اون کې کس ته هغه د گرفتاری وجوهات هم په ساتي په فوري تور سره بیان چې تا مونږ گرفتار وو په دې دي وجوهات وو بنیاد سره تا مونږ گرفتار وو. نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاری کی چې هغه ته خپل گرفتاری وجه چې کوم هغه په هغه مقصر وضاحت وشي په کوم مقصر چې د گرفتاری کی.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لا درکه کړي دي. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لا درکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمہواري ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي، نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیول شي گرفتار شي، نو هغه به اصلر ویش غنټې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسټریټ دی نو دیږي یا کم هم عدالت دی موږ به عدالت ورته وایو، دیږي عدالت کې به اصلر ویش غنټې کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي. دا ډیر مهم دغه کلاس دی چې دا به اصلر ویش غنټې کې دننه خامخا پیش کوي. دې جو وجدا دا چې پولیس په کسټډي کې یو عام بشر تلر وشي نه زیات نشي راخوري، ولې چې پولیس بعد اوقات دلته کلچر د سیده یو رواج د سیده یو شوی دی چې هغه ټارچر کوي وال پرټل کوي وایي، نو په دې وجه باندې پرتویش ګینټ کې دنه بیل ته پیش کوي. دته په پته ولګي چې تا باندې څه تور لګیدلې دی هغه چې کله الته په دا جج مخ ته پیش شي، جج به تاسو ته وکړي چې دا تاسو په کم جرم کې لیول د ګنای سو، نو په دې نه بعد به تاسو هم یو موقع ملو شي دا خپل خبر وکړو دا خپل د وکیل پترو باندې.
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کول سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثناء چارواکو ته په یو صورت کې اصل ده چې کچرته په کم ځای کې د گرفتار شوی دی، دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې د فاصله ویش ګینټې کې راول نه رسېدو، نو هغه به دوی په تحریري شکل کې لیکي، هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ فاصله ویش ګینټې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر و
دا د وجوهات کس لري یا نور ډیر وجوهات کې دي نو په دې وجه بیا عدالت باندې پوزر باندې سوچ وکړي چې وجوه لا کې
ایڈوکیٹ رحیم وزیر وای چی که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلور ساعت کې ممکن نه وي نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل سي. له ایڈوکیٹ سمیع الله څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی سي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے اگر حکم اکثر پا پاکستان کی سکم دے دا کم ڈیپٹی کمشنر ہو تم گوئی دے زلی سر برا چکے دا غصر دا دی اختیارات پر سائی چی اگر دا حکم جاری کا ولی شی چی او کس دا میشت پارا دو دا پارا زیر نزیر دا دریو میشت دا پارا پا یوم مقصر اگر نظر بند کا ولی شی دے دا دی نظر بندی چی کمی کو اگوی سر نور دا سی وجوہات موجودی چی را اگر اوغاڑی چی دا دی نظر بندی کی توسیع کول ضروری دی نو بیا اگر مزید ہم باغ کی توسیع کولی شی نور و دریو میشت دا پارا او پا دی کم کس چی گریب تار شی ضروری دا چی اگر ہم پا کم نا کم زل دا سورزی ٹائم دا پاکستان آئین ورکڑا دی چی پا دی کی با دی کس تا در دی خلی نظر بندی اغه وجوهات بیانېږي.
د پاکستان پاین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي. مثال چې دای گرفتاره کیږي د تانې د پولیس نه راوخله تر عدالت پورې چې دته د خوخې دغه ملاو شي وکیل او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وي چې ځان ته وکیل ونیسي نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکړي او سرکاري وکیل به د هغه کیس مخې ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خود ته هم حاصل دی او د ده په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د ده کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغې دفاع وکړي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ هدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکي خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د ده په وینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
تاڼه ته چې کس بوزي نو هلته دوی سره دا بی ته پته نه وي چې یاره موږ ته وکیل په کار دی او نه دوی پولیس ته دا ویلی شي کنه پولیس ته چې ووایي چې یاره زموږ وکیل دې راشي کنه یو موږ دی موږ خبر هم نه کوو. او دا هم د یو کس حق دی چې دی غلی پاتې شي. غلی پاتې کېدل هم یو حق دی.
د پاکستان د 1903 کال په اساسي قانون یا آئین کې هر ملزم ته د منصفانه سماعت حق ورکړل شوی دی. ایډوکیټ سمیع الله د دې وضاحت کوي چې په منصفانه سماعت کې کوم څه شامل دي.
د ټول نړۍ خو چې کوم منصفانه سماعت ضروري انسر دی هغه دا دی چې کوم کس فیصله کوونکی دی مطلب کوم جج دی قاضي دی داغه د دغه کیس سره د دې کس د دې معاملې سره براهرات هیڅ قسمه تعلق نه لري بلکې هغه یو مکمل غیر جانب ده. دویم د منصفانه سماعت د لپاره ضروري چې کوم څه دي هغه دا دی چې د یو ملزم خلاف په عدالت کې کوم قسمه ثبوت هم وړاندې کیږي هغه کو تحریري شکل کې یا هغه زبانی گواهی یا نور داسې څه قسمه ثبوت وي نو چې هغه ثبوت باندې د ملزم ته دا مکمل حق حاصلي چې هغه د رښتینوالي یا د هر ثبوت چې کوم دروغوالی دی هغه معلوم کړم شي او په هغه باندې هغه سوالونه وکړي. درېیمه لازمي برخه ده منصفانه سماعت دا ده چې یو ملزم کو چیرته غواړي چې هغه په خپل حق کې په خپل دفاع کې څه ثبوت راوړی شي نور د خپل مطلب د خپل دفاع لپاره د خپل بېګناه ثابتونې لپاره کو هغه وغواړي دغه د حق هم چې کوم دی دا بنیادي حق دی.
د مشال رادیو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانوني لارې کې د آئین له مخې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ او له دې سره د تړلو موضوعاتو په اړه واوریدل. له دې سره د دې اونۍ خپرونه پای ته رسیږي. زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام دا اونۍ په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د جینکو د تعلیم حالت په اړه اوري. دا پروګرام انیسا اجمل جوړوي.
مشال ریډیو اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د جنکو د تعلیمي صورتحال پاړه خبرې کوو. اوریدونکو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای چې په دې سیمه کې د 2014 کال د پوځي عملیاتو نه وړاندې سکولونو ته پترګرې کې زیان نه رسیدلې، خو بیا د ضربې اثر پوځي عملیاتو پر مهال او له دې وروسته هم د جنکو ځینې سکولونه د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شوي وو چې ورته جزوي زیان رسیدلی وو. دغسې په میرعلي او میرامشاه کې وخت په وخت د نامعلومه ډلو لخوا پمفلیټونه غورڅول شوي وو چې پکې د سکولونو جنکو ته دړکې ورکړل شوي وې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د سختریزې پرته د ضلع په زیاتره سیمو کې یا خو سکولونه نشته او یا ګڼ سکولونه غیر فعاله دي چې له وجې د جنکو تعلیم ته زیان رسیږي. په شمالي وزیرستان کې د تعلیم محکمې یو چارواکي فدا وزیر مشال ویډیو ته ویل چې دا مهال په دې ضلع کې د جنکو ټول 473 سکولونه دي.
یو سروې شوی ده، هغه 3000 بچیان په نارت وزیرستان کې اوت هغه سکول دي، کله چې هغه سکول ته تقریبا 3000 خو هغه چې بیا دا هغه نه دي تړلی چې دا درس څومره دي او بوایي څومره دي. نو زه خو داسې وایم، هغه زما خپل ایکسپیرینس یا زما خپله تجزیه چې ده چې دوی کې اکثریت چې دي که نه چې ډېر نه وي که نه، نو داسې ته ووایم زه چې 15000 خو بس دته جنه کوي، ځکه چې جنه کوي اول زه خپل کور ته چې وګوره که نه، نو زما په کور کې که چېرته 10 جنه کوي دي که نه داسه، نو د 10 کې داسې شمېر کا چې دا او چار بازی دا چھ بازی اکثریت فرض کا 15000 کے دیش زمنگ درج اور 10000 چیز کا ہوا ہے، مطلب اکثریت ہمیشہ دا بڑا دا جنا کو دیر جاتے چاغاز کلو نہ کرے.
خو د پاکستان زیر رسنۍ د سرکاري شمیرو په حواله وایي چې په شمالي وزیرستان کې د جنکو او الکانو له 900 زیات سرکاري سکولونه دي. په دغه سکولونو کې لاویا او سرو زیات ماشومان زده کړې کوي او د دوی لپاره شاوخوا 3500 استادان ګمارل شوي دي. فدا وزیر زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د جنکو میډل او های سکولونو ډېر کمې دي. هغه وایي چې د الکانو په نسبت د جنکو تعلیمي شرح هم ډېره کمه ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت د سکولونو جوړولو او د جنکو د تعلیم لپاره سم اقدامات نه کوي. په شمالي وزیرستان کې د ډیګری کالج پرنسپل ناهید وایي چې په دې ضلع کې یو ډیګری کالج دی. هغه وایي چې په شمالي وزیرستان کې میرعلي یوازینی داسې سیمه ده چې زیاتره جنکې په کالج کې داخلې واخلي، خو د نورو سیمو جنکې 5م، 8م یا 10م کلاسونو پاسولو وروسته زده کړې پرېږدي.
کالج فنکشنل شوه دی 2018 سپتمبر نا آنورڈ، نو ملیٹنسی بہت زیادہ بند ہو، نو ڈیفینیٹلی ہائر ایجوکیشن طرف تھا جنہیں کہ فی الحال ابھی ہو گریجولی اٹ ول ٹیک ٹائم، نو وہ شی ہو گیا ہم دون نان فنکشنلٹی آف دا کالج تھا بس گیا ہم جو 100 نہ زیادہ تعداد جمع سرا دے نو دام خط بولے کہ ہائر ایجوکیشن لیول باندھے ہو کالج دونوں کالوں میں بند ہو ہو دا کبھی چھ آئی ڈی اس ٹائم بس چکم خلق وس لرو لگا فائنینشیل اسٹیبل بھی آگے باہر خل مسلمان بہت لل پشاور ڈسائڈ نہ تھا اسکول لیول پورے یا میٹرک پورے اکثر وائی نو پہ دیرہ زیاد بن دی لکاس کو میٹرک کے سو جی نے کی دی 50% یا 40% چې کومې دی وکړې چې ایڈمیشن والی انو دی او دونه او شی اپو پری دا ایشو زم دی خو چې کوم دی سکول تاسو نه تعداد راځینو کالج خو بغینا دون دون لبه نه دی شو تعلیم غواړي نو 30 منټه زیاته فاصله 30 منټه کم فاصله هغه چینج کیږي چې لږ 15 منټه لارم نه راځي کالج سکول نه پچین.
د سیمه اوسیدونکي او د بشري حقوقو کارکونکو نظام داوړ مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د سکولونو د کمی تر څنګ کلتور، ټولنیز بندیزونه او د سہولتونو کمی هم هغه وجوهات دي چې له وجې په دې ضلع کې د جنکو تعلیمي شرح ډیره کمه ده.
د دې خو کتا سو ګورې د دې درې فلور وجوهات کې د شیل کا پیلا خو زمونږ دا خپل یو وجہ کې دي چې زمونږ په قبایلی سیمه کې چونکه د پردا سیستم دی او زمونږ یو کلچر هم داسې و چې مطلب ده چې دلته کوي به مسلمان یا مطلب ده چې سکول ته نه تللې، خو بیا مطلب ده چې کله دنیا ته رکیو کړله خلک پوه شول تعلیم راغلو نو بیا د خلکو دا پیس و چې یاره مونږ د خپلې لوریانې د خپلې خویندې مونږ سبق ته ولېږو. دلته بیا مطلب ده چې که تاسو وګورئ چې کم سکولونه هم جوړ شول هغه د پرایمري لیول سکولونه وي او دلته کې هغه فیسیلیټیز هم نه وي چې یاره کم فیسیلیټیز لکه مشمانو ته کم په اسلام آباد کې پېښور یا لاهور کراچی کې ملويږي. لکه مطلب دا چې یو خدای غوې چې هغه د پاره داسې فیمیل سټاف کمی و بیا د پاره د سکولونو کمی و بیا چې کم سکولونه وي د هغه د پاره د ټرانسپورټ هیڅ تنظیم نه و یا کم سکولونه جوړ شوي وي نو هغه نه خلکو مطلب دا چې حجرې جوړې کړې وي یا مطلب دا چې هغه کم امونچ ورته وي چې هغه خلکو ته ملاوي چې هغه صرف د ذاتی مفادات لپاره د سکول استعمالولو د علاقایي مفادات لپاره د هغه سکول نه استعمالېدلو. دویمه که تاسو وګورئ لکه مطلب دا دی چې دلته کوي افغان جهاد او مطلب دا دی چې د اسلام ډېر مطلب دا دی چې دلته کې یو اثر او رسوخ پاتې شوی دی. بیا د دې نه پس چې کوم دلته کې طالبان راغلل د 9/11 نه پس دلته کې چې کوم صورت حال پیدا شو نو چې کوم رجحان و لکه تر دغه پورې زموږ خلکو خو سکولونه وویل چې په ایران شاه کې ډیګري کالج و جنکې تللې خلکو په کمپیوټر کم وکړو سره څه تعلیم حاصل شو یعنی هغه 2% 3% تعلیم و خو بیا هم مطلب دا چې روان و خو د 9/11 نه پس چې دلته کې کوم صورت حال راغلل په کې دوه واجه باندې بیا دغه سکولونه چې کوم دي یا دغه جنکو چې کوم تعلیم دی دا متاثره شو.
د 2013 کال په مه میاشت کې د شمالي وزیرستان د میرعلي په خسوخېلو او موساکي سیمو کې نامعلومه کسانو د جنکو د وسکولونو په بمونو وړاند کړل. په دغه موده کې یوې وسلوالې ډلې په سیمه کې په اردو ژبه لیکل شوی پمفلیټ یا خطونه غورځولي وو چې پکې دړکا ورکړل شوی و چې د اغو سکولونو مالکان به په نخښه کوي چې د لوی عمر جنکې پکې زده کړې کوي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعال عادل داوړ بیا وویل چې د ضلع په ځینو سیمو کې د جنکو د تعلیم په اړه اوسم سخدری ته سوچ موجود دی.
چکیم پنارت وزیرستان سے دے جلکی دے ایجوکیشن صورتحال دا خو هغه خو صدا سے دا چې په میرلی او میرمشا چکیم مین سیټیز دی ودا تسلی نه دی په دیش سنا سا گزارا کو پرائمری لیول او یو دوه های سکول نه دی چې هغه چې کیمه دو سنا سا بود دی باقی خو چې سیمرا لره پرته لکی دی په دیغه شه دی جلکی ایجوکیشن بیخیا غا آشای نه سہولیات شتا نہ دے حکومت دلچسپی شتا او دے وجہ نہ جب ورسارا دا انتہا پسندی سوچا دلتا پرموٹ شوا دا نو دے غشی ڈیرا سارات تا او دے میش پنارت وزیرستان سے تقریبا دے میرلی و دے میرمشا دے مین مین علاقے نہ اوخلا نیرا دا سے خال دے جلکے ایجوکیشن نشتا او دلتا کی دادو چے خالق پا جلکے بند ایجوکیشن اکڑل غوڑی زکا چے دلتا چے یود وقت پسٹینا روزی پا ایجوکیشن شے دے جلکے نو هغه ته میز ویني چې ډېر په وزدې وزدې لاینې شه د میش پاندې ویلوړې وی هغه اپلای ورته کو نو دې و دې نه دولته کې بس کا حکومت لښ ترجی ور کو نو دولته کې ایجوکیشن شش یو بل د خبره دوی چې میش خدا غوړي کنه چې په میروم شاشه په میرلی شه پر ازمګ ډیویژن شه په دې شه یو کالج باقاعده بحال کړی جوړ شي تا کیم په میروم شاشه دا هغه بونده است چې کیمه دوار می قبضه کړی دوی دو په حوالات شه دا او بلا خبره چې سیمرا سہولیات متعلق ته نو میج سکول هو هغه شای سہولیات نشته چې سرنګ په نیرا سیټل علاقې شې دي ځکه چې دولته کې ترانسپورت مسله شته او دولته کې ایمن چې کیم نیرا د جلکې هغه سر ضرورت وی سکول دینه نه د سکول بهار هغه ډېرې مسلې دي او دولته کې مین خبره د سکیورټی مسله او دولته کې ډېر د سکولینه دي چې هغه ته چې کیم دو پسنه صحه حواله سره ترټ.
عادل داوړ زیاتوی حکومت دی په شمالي وزیرستان کې د تعلیم په اړه سخت دریزه سوچ ختمولو لپاره د پوهاوی ترڅنګ نور اقدامات وکړي نو د جنکو تعلیمي شرب ډیره خشي.
دا حکومت ذمہداري جوړوي چې د دولت سمره د ایجوکیشن خلاف مخشه شوی دی یا د دهشتګردۍ په داور شي څو کیمه پروپاګاندا شوی دی منفي تبلیغات شوی دی د دې د مخنیوي د پوره اس په چار دوه حکومت لشکي بدیشي بودې ترجی ور کو منارت وزیرستان شنه بلکې پټوله قبایلی اضلاع شي چې دې ورکشا پینا وو کو او د جلکې ایجوکیشن چې سمرا اهمیت ته په دې باندې چې کیمه دو خلق پوي کو او دې غتا چې کیمه دو یو ځنګړی وسایل دې ته ګوشي کو نو بیا دا شایته کیمه دو داسې نه دوی نه ریسټور کیږي او زه په دې باندې شوړی ته د میر د علاقې جلکې یو ایجوکیشن و ډیر زر دینې را علاقې سره چې کیمه دو هغه بیلنس او هغه ستا او هغه لیول وی برابر شي.
په شمالي وزیرستان کې د نامنې او پوځي عملیاتو له وجه غنې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وې. نظام دا وړ بیا وایي چې د کډه کېدو وروسته د شمالي وزیرستان خلکو د بندوبستي علاقو د خلکو ژوند ولیدو او د تعلیم د اهمیت نه لا نور خبر شول، ځکه هغوی اوس غواړي چې په جنکو تعلیم وکړي. نوموړی زیاتوي که په سیمه کې د ښځینه استادانو سکولونو ته د تللو لپاره د ګاډو انتظام وشي، نو ډېر پلرونه به د جنکو تعلیم ته غاړه کېږدي.
پوره دلتا کې چې کم ده پټول نه هو مسله د ډیسټریبیوشن اف ریسورسز. ډیسټریبیوشن اف ریسورسز دا غده چې کزه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړو، میرلی میرانشاه د مین چې کم ټاون دی په دا کې ازمکه ډیره ګران دي. زیاتر حکومت سکولونه جوړ کړی دي په غرونو کې، ځکه چلته ازمکه په فری کې دي او خلک ته حجرې جوړې کړی دي. سکولونه جوړ کړی دي هغه زیاتر د مین ټاون نه ډیر لري جوړ کړی دي، لکه میرلی میرانشاه کې ازمکه ګران دي. هغه سکولونه دوی جوړ کړی دي په غرونو کې، ځکه چلته ازمکه ارزانه دي، یا مطلب دې چې ازمکه څه قیمت نشته. نو هلته کې یو خو ګورې لکه د ایکسس مسله ده، هلته فیمیل ټیچر هم نه ځي، ایون میل ټیچر هم نه ځي.